360 में
مصنوعی ذہانت دنیا کے مستقبل پر کیا اثر ڈالے گی؟ کیا اس سے روزمرہ زندگی آسان ہوگی یا انسانی وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا؟ جانیں گے آج کے شو میں.
یہ اس لمحے کی مانند ہے جب انٹرنیٹ ایجاد ہوا تھا. ہم بہت بڑی تبدیلیاں دیکھنے والے ہیں اور تصور کریں کہ اگر اس وقت ہمیں انٹرنیٹ کے اثرات کا علم ہوتا جیسے آج ہے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. گزشتہ سال جب ایک ٹیک کمپنی اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی کے نام سے ہر کسی کے لیے مفت میں دستیاب ایک چیٹ بوٹ متعارف کروایا تو پوری دنیا میں مصنوعی ذہانت کا چرچا ہوا. اگرچہ مصنوعی ذہانت کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے لیکن اب اس کا استعمال ایسی مصنوعات میں بڑھنے کی وجہ سے جو عام انسان کی روزمرہ زندگی میں شامل ہیں لوگوں میں اس سے متعلق آگہی بڑھ رہی ہے. ایک طرف اس سے عام لوگوں کی زندگیاں آسان ہو رہی ہیں, انسانی زندگی بہتر ہو رہی ہے, اور دوسری طرف کئی طرح کے خدشات بھی پیدا ہو رہے ہیں. جیسے یہ کہ اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس زیادہ کنٹرول جاتے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ انسانی نسل کو ہی اس سے خطرہ لاحق ہو جائے. کیا ایسا ممکن ہے؟ اور اس حوالے سے ٹیکنالوجی کی دنیا کے اہم لیڈرز امریکی قانون سازوں سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں, آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. اس ہفتے امریکی سینٹ کی ایک کمیٹی نے مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی سے متعلق ممکنہ خطرات کو روکنے اور اس ٹیکنالوجی کے ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کمپنیز کے عہدیداران کو ایک میٹنگ کے لیے بلایا. امریکی قانون ساز ایسی ویڈیوز یا ڈیپ فیکس اور مصنوعی ذہانت کے استعمال سے نقلی اور گمراہ کن مواد بننے کے خطرے پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے آئے ہیں. یہی نہیں, اے آئی پر مبنی نئی مصنوعات تیزی سے سامنے آنے کے بعد بہت سے ماہرین نے کچھ عرصے پہلے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اے آئی پر مزید کام کو اس وقت تک کے لیے مؤخر کر دیا جائے جب تک اس سے متعلق ضروری ضابطے متعارف نہیں کروائے جاتے. دو دن پہلے امریکی سینٹ کی بند کمرے میں ہونے والے ایک فورم میں بل گیٹس, مارک زوکربرگ اور ایلان مسک سمیت کئی ٹیکنالوجی کمپنیز کے سربراہان نے امریکی سینیٹرز کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا اور ان کے سوالوں کے جواب دیے.
میں نے کمرے میں موجود ہر ایک شخص سے پوچھا کہ کیا حکومت کو اے آئی کو ریگولیٹ کرنے میں کوئی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور ہر ایک نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہاں, اگرچہ ان کے خیالات مختلف تھے.
میرے خیال سے یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ جیسے ہر کھیل میں ایک ریفری ہوتا ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کھلاڑی کھیل کے اصولوں کے مطابق کھیلیں, اسی طرح میرے خیال سے یہ اہم ہے کہ ایک ریگولیٹر ہو جو ریفری کے طور پر یقینی بنائے کہ کمپنیز ایسے اقدامات کریں جو محفوظ ہوں اور جنرل پبلک کے مفاد میں.
اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کیا تبدیلیاں ہوں گی جو ہماری زندگی میں آئیں گی. اس کا ایک جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے اس رپورٹ میں.
میں بھی یہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مستقبل میں کس طرح ہماری لائف چینج کرنے والی ہے. یہ تو بہت ہی حیرت انگیز ہے.
Really? مگر کیسے؟
یہ تو تمہیں معلوم ہے نا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ ٹیکنیکس ہیں جو مشینوں اور کمپیوٹرز کو انسانی رویے کی نقل کرنا سکھاتی ہیں.
ہاں.
ماہرین کو یقین ہے کہ آنے والی چند دہائیوں میں اے آئی ہماری زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہو رہی ہوگی. ٹرانسپورٹیشن سے شروع کرتے ہیں. بہت سے ماہرین پیش گوئی کر رہے ہیں کہ 2030 تک سیلف ڈرائیونگ گاڑیاں اتنی عام ہو جائیں گی کہ ہر جگہ نظر آئیں گی, اور ان گاڑیوں کے لیے ایک ایسا اسمارٹ سٹی انفراسٹرکچر بنایا جائے گا جس سے گاڑیاں خود آپس میں رابطہ کر سکیں گی. فار ایگزامپل, اگر کسی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوگا تو وہ اپنے آس پاس والی گاڑیوں کو وارننگ بھیج دے گی کہ اس سے دور ہو جائیں, یا پھر اگر آپ جلدی میں ہیں تو آپ اپنے آگے والی گاڑیوں کو آفر کر سکیں گے کہ وہ پیسوں کے بدلے اپنی رفتار آہستہ کر کے آپ کو آگے نکلنے دیں. خودکار گاڑیاں سڑکوں پر سب سے محفوظ ڈرائیور ہوں گی جس سے ٹریفک حادثات میں اموات 90% کم ہو جائیں گی.
واو, یہ سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سفر کے دوران بھی میں بغیر کسی ٹینشن کے اپنا موبائل فون استعمال کر سکوں گی.
بالکل. اسی طرح میڈیکل کے شعبے میں اے آئی کے الگوریتھمز ڈاکٹر کو اس قابل کر دیں گے کہ وہ اپنے ہر مریض کی دیکھ بھال ان کے جینز, ماحول اور ان کے لائف اسٹائل کے مطابق کر سکیں, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کینسر جیسے امراض کا پتہ لگانے اور ان کے علاج میں بھی مدد دے گی. اسی طرح شاید اگلے 10 سالوں میں اے آئی اتنی ترقی کر لے کہ بزرگوں کی دیکھ بھال بھی روبوٹ کر رہے ہوں گے, آپ کے گھر بھی اسمارٹ ہو جائیں گے, یعنی اے سی یا ہیٹر کا ٹیمپریچر, لائٹس آن آف کرنا اور کھڑکیاں کھولنے اور بند کرنے جیسے کام سب اے آئی کی مدد سے خود بخود ہو رہے ہوں گے.
واہ بھائی,
हाँ ना, स्मार्ट घरों का तो ख्याल ही मुझे बड़ा जबरदस्त लगता है। जरा सोचो, सिर्फ तुम्हारे बोलने से कमरा रोशन हो जाए और रूम टेम्परेचर पसंद के मुताबिक सेट हो जाए और रोबोट आपके घर की सफाई सुथराई और खाना पकाने जैसे काम कर रहे हो।
ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी सामाजिक जिंदगी पर इसके असरात क्या होंगे? क्या ये सब हमें एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं कर देगा? और अगर मशीनें ही हमारे लिए सब कुछ करेंगी तो इंसान की तख्लीकी सलाहियत कहाँ जाएगी?
हाँ, बहुत से माहिरीन को ये तहफ्फुज़ात तो हैं। उन्हें ये भी एतराज है कि टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा इन्हिसार हमें डिपेंडेंट बना देगा और हमारी क्रिएटिविटी और नई सिचुएशंस को डील करने की सलाहियत कम हो जाएगी। माहिरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से पैदा होने वाले दूसरे मसाइल के बारे में भी खबरदार कर रहे हैं। मसलन AI से हथियार भी खुदकार हो जाएंगे और हर काम रोबोट करेंगे तो लोगों की जॉब्स खत्म होंगी। इसी तरह मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा भी बढ़ सकता है।
यानी ये तो फिर बहुत सी दीगर चीजों की तरह दो धारी तलवार ही हुई।
बिल्कुल, इम्कानात की ये पूरी दुनिया हमारी फिंगर टिप्स पर होगी। अब ये हमारा अपना फैसला है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना अपनी जिंदगियों को कंट्रोल करने देते हैं। तवाजुन पैदा करना तो हमारा अपना काम है ना।
प्यारी बिल्ली,
शायद तरक्की पजीर ममालिक में ये टेक्नोलॉजी और इस तरह की जो ओवरऑल टेक बेस्ड डेवलपमेंट्स हैं पहुंचने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मसनूई जहानत का अगर हम हिस्टोरिकल जायजा लेते हैं तो 20वीं सदी में अपने आगाज के बाद से एक तवील सफर तय किया है इस टेक्नोलॉजी ने। यह सब इस ख्याल से शुरू हुआ कि मशीनों को ऐसे काम करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है जिनके लिए आमतौर पर इंसानी जहानत की जरूरत होती है। अब्दुल अजीज खान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तारीख के बारे में रिपोर्ट।
1950, साइंस फिक्शन राइटर आइजैक एसिमोव ने अपनी मशहूर नॉवल आई रोबोट लिखी, जिस पर बाद में फिल्म भी बनाई गई। इसी साल मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने अपना मशहूर ट्यूरिंग टेस्ट भी मुतारिफ करवाया। ये टेस्ट मशीनों की जहानत का एक टेस्ट था। 1956, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज पहली बार इस्तेमाल हुआ। 1968, साइंस फिक्शन के मुसन्निफ आर्थर सी क्लार्क ने अपना मशहूर नॉवल 2001 अ स्पेस ओडिसी लिखा। इसमें हेल 9000 नामी एक कंप्यूटर जिंदा होकर तबाही फैलाता है। 1978, बैटल स्टार गैलेक्टिका की पहली सीरीज शुरू हुई। इसमें इंसानों का मुकाबला साइक्लॉन नामी रोबोट्स की एक नस्ल से था। 1984, टर्मिनेटर रिलीज हुई। इसमें स्काईनेट नामी कंप्यूटर इतना जहीन हो गया कि उसने मशीनों की इंसानों से एक आलमी जंग शुरू करवा दी। 1997, चेस के मशहूर आलमी चैंपियन गैरी कास्परोफ को IBM के डीप ब्लू नामी कंप्यूटर ने शिकस्त दे दी। इसी साल स्टार ट्रेक की नेक्स्ट जनरेशन में लेफ्टिनेंट कमांडर डेटा नामी एक ऐसा रोबोट दिखाया गया जिसमें अकल पैदा हो चुकी थी। 2005, एक रोबोटिक व्हीकल ने सहरा में 131 मील का फासला तय करके डार्पा ग्रैंड चैलेंज जीत लिया। 2011, IBM के वॉटसन नामी कंप्यूटर ने जेपर्डी नामी गेम शो में इंसानों को शिकस्त दी। इसी साल एप्पल ने अपने सेलफोन में सिरी नामी वर्चुअल असिस्टेंट मुतारफ करवा दिया। 2014, यूजीन गोस्टमन नामी चैटबॉट ने ट्यूरिंग टेस्ट जीत लिया और इसी साल एक नए ट्यूरिंग टेस्ट की तश्कील का भी मुतालबा हुआ। 2022, ओपन AI नामी कंपनी ने ChatGPT लॉन्च कर दिया। इंसानों के अंदाज में बात करने वाला ये प्रोग्राम ना सिर्फ सवालों के जवाब देता है बल्कि कहानियां और मजाबीन भी लिख सकता है।
AI की मुख्तसर तारीख हमने आपको दिखाई। इस वक्त AI के इस्तेमाल के हवाले से कई तहफ़ुज़ात भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक बड़ा कंसर्न सार्फीन की ज़ाती मालूमात की राजदारी के हक की खिलाफ वर्जी भी है। AI के इस्तेमाल से हमारी प्राइवेसी कैसे खतरे में पड़ सकती है, ये समझने के लिए एल्गोरिथम्स को समझना बड़ा ज़रूरी है जो कि AI की बुनियाद है। अब एल्गोरिथम्स क्या है? एल्गोरिथम्स की मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी खाना बनाने की मरहलावार रेसिपी या कहीं जाने का रास्ता जो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हैं। इन एल्गोरिथम्स की बुनियाद पर आपका कंप्यूटर और आपके सेलफोन काम करते हैं। اور ایسے ہی لیکن انتہائی پیچیدہ الگریدمز آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کا بنیادی حصہ ہیں, اور ہماری زندگیوں میں اس مصنوعی ذہانت کا بڑھتا ہوا استعمال, چاہے وہ ہمارا فون ہو, کمپیوٹر کے ذریعے چہرہ شناخت کرنے کی ٹیکنالوجی یا چیٹ جی پی ٹی, یہ ٹیکنالوجی ہماری عام زندگی کا اہم حصہ بنتی جا رہی ہے. سبا شاہ خان نے رینڈ انسٹیٹیوٹ کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ماہر میتھیو باڈیو سے جاننے کی کوشش کی کہ الگریدم سے چلنے والی ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا خدشات ہیں اور وہ کیا کمزوریاں ہیں جن سے ڈیٹا کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے, اور کیا صارفین کو اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے.
I do believe that we should be worried.
یقیناً ہمیں فکر مند ہونا چاہیے, کیونکہ جیسے جیسے الگوریتم اور مصنوعی ذہانت کا ہماری زندگیوں میں کردار بڑھ رہا ہے, ان کے ساتھ کچھ خطرات بھی آتے ہیں. مثال کے طور پر ہماری پرائیویسی کی خلاف ورزی کا خطرہ ہے, کیونکہ AI سسٹم اکثر ہمارے بارے میں ڈیٹا پر مبنی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایسا ڈیٹا جو ہماری ذاتی خصوصیات جیسے ہمارے چہرے یا ہماری شخصیت کی خصوصیات سے متعلق ہے. پھر یہ ڈیٹا ان سسٹمز کو سیکھنے میں مدد دینے اور انہیں بہتر بنانے کے لیے ان میں فیڈ کیا جاتا ہے, اور جب یہ سسٹم بہتر ہوتے ہیں تو یہ دوسری ایسی چیزیں کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جن سے ہماری سوچ کی تشکیل ہو سکتی ہے, اور ممکنہ طور پر یہ ہماری سوچ اور رویوں کو منفی طور سے متاثر کر سکتے ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہماری ذاتی معلومات کی رازداری کے بارے میں ایک حقیقی تشویش ہے, کیونکہ الگوریتم بنانے والے ادارے ہمیشہ ہماری بہترین مفاد کو ذہن میں نہیں رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان کے لیے اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے منافع کمانا اہم ہے.
Artificial intelligence and algorithms. مصنوعی ذہانت اور الگوریتمس کے اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ فون کمپیوٹرز کے ذریعے ڈیٹا کی کثیر مقدار کا تبادلہ ہو رہا ہے, تو ایک یہ کہ اس ڈیٹا کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے اور اس ڈیٹا کو بڑی ٹیک کمپنیز کیسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں, اور آپ پرائیویسی کے حوالے سے مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں؟
Yes, that's a very real concern.
یہ ایک بہت ہی حقیقی تشویش ہے, کیونکہ فی الوقت امریکہ میں کوئی وفاقی ڈیٹا پرائیویسی کا قانون نہیں ہے جو ان لوگوں کی پرائیویسی کا تحفظ کرتا ہے جن کا ڈیٹا یہ بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں جمع کرتی ہیں, اور اس کے لیے یہ کمپنیاں اس ڈیٹا سے پیسہ کمانے کے قابل ہوتی ہیں. وہ اس ڈیٹا کو ایسے اشتہارات میں ہمیں ٹارگیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں جنہیں خریدنے کا ہمارا امکان زیادہ ہوتا ہے یا جس سے ہمارا رجحان معلوم کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اس وقت کوئی پابندیاں یا حفاظتی اقدامات موجود نہیں ہیں جو اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس ڈیٹا کو محفوظ بنایا جا سکے, اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سے معاملات میں نہ صرف یہ ڈیٹا اکثر اوپن مارکیٹ میں فروخت ہوتا ہے بلکہ یہ اکثر ہیکرز اور دیگر اداروں کے لیے بھی, جو اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر اس ڈیٹا کو چوری کرنا چاہتے ہیں, ان کے ہاتھ لگ سکتا ہے. اور اب نام نہاد رینسم ویئر کے بہت سے معاملات سامنے آئے ہیں جہاں ایک ہسپتال یا اسکول یا پولیس کے محکموں کو منافع بخش ہیکرز نے ہیک کیا, جنہوں نے ان اداروں کے پاس موجود ڈیٹا کو انکرپٹ اور کرپٹ کیا ہے جب تک کہ وہ ادارے تاوان ادا نہیں کرتے. لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ اس ڈیٹا کو ان تمام بیرونی عوامل سے خطرہ ہے.
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک اور کنسرن اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اس سے بہت سے کیریئرز میں انسانوں کی ضرورت نہیں رہے گی, ملازمتیں ختم ہو جائیں گی. وائس آف امریکہ کے عبدالعزیز خان اس وقت اس پر کافی تحقیق کر چکے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال بڑھنے سے زندگی کے کون سے شعبے متاثر ہوں گے, کتنی نوکریاں ختم ہوں گی, اور کتنے پروفیشنز جو ہیں وہ نئے اس سے نکلیں گے. عزیز بہت شکریہ سب سے پہلے ہمیں جوائن کرنے کا. ایک تو یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا مصنوعی ذہانت کے مستقبل میں آگے جا کے دیکھنے پہ؟
دیکھیے اسد, جو بھی نوکریاں ایسی ہیں جس میں طے شدہ فیصلے بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں وہ AI جو ہے وہ ایلیمنیٹ کر رہی ہے. جس طرح سے کیش رجسٹر پہ جو کیشئر ہوتا ہے اس نے ایک ہی گفتگو کرنی ہوتی ہے 100 لوگوں کے ساتھ, تو وہ جو ہے وہ بڑی ریپلیسیبل جاب ہے. اور اسی طرح سے ٹیلی مارکیٹرز ہیں, انہوں نے بھی ایک ہی قسم کی گفتگو جو ہے وہ 100 لوگوں کے ساتھ کرنی ہوتی ہے, ونس اگین دے آر ریپلیسیبل. اسی طرح سے سری آ چکی ہے جو کہ ہمارے فون پہ ایک طرح کی سیکرٹری ہے ہماری, وہ موسم بھی بتا رہی ہے اور وہ سارا ڈیٹا بھی دے رہی ہے, اور سری جو ہے وہ شی از گوئنگ ٹو گیٹ مور اینڈ مور انٹیلیجنٹ, رائٹ؟ تو اس طرح سے سیکرٹریز کی جابز جو ہیں وہ بھی AI جو ہے وہ لے لے گی. اور جو یہاں پہ توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ خواتین کا امپلائمنٹ جن شعبوں کے اندر ہے اور جس قسم کی نوکریاں خواتین کر رہی ہیں, تو AI اس مخصوص قسم کا انمپلائمنٹ لے کے آ رہی ہے وچ از ویری جینڈر بائسڈ. تو یہ جو سیلاب آ رہا ہے انمپلائمنٹ کا, یہ خواتین کو زیادہ متاثر کرے گا.
تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟
اب جب فائدے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اگر فائدے کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جائے تو ایک تو کارپوریٹ سطح کا فائدہ ہے, اور یہ وہ والا فائدہ ہے کہ ملازمتیں ختم کرنے سے آپ بہت سارا پیسے بچا رہے ہوتے
ہیں. کارپوریٹ یا کیپٹلزم کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کانٹیکسٹ میں ان کو فائدہ ہوگا.
ایگزیکٹلی, اور اس کے اندر جو ہاں, اور اس میں جو انڈسٹریز ہیں جو بینیفٹ کرے گی, اس میں ایک تو سائبر سیکیورٹی ہے, اس کے اندر پھر ہیلتھ کیئر ہے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی بھی ایسی انڈسٹری جیسے مینیوفیکچرنگ, جس کے اندر پروسیس آف مینیوفیکچرنگ ریکوائرز دا سیم ایکٹ ٹو بی کیریڈ آؤٹ اوور اینڈ اوور اگین. اچھا, دوسری یہاں پہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسی نئی ملازمتیں اے آئی اپنے ساتھ لے کے آ رہی ہے جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں, جیسے کہ اے آئی ایتھسسٹ, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ اے آئی کی ایتھکس کو مانیٹر کریں گے کہ کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ویلیوز ہیں وہ انسانی ویلیوز سے ڈیویٹ تو نہیں کر رہی ہیں. ناؤ ایگزیکٹلی دس پروفیشن از گوئنگ ٹو کنورٹ انٹو اے آئی ٹرینرز, کہ باقاعدہ پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ وہ انسانی ویلیوز کو جو ہے وہ فالو کرے. تو یہ نئی جابز ہیں جو کریٹ ہو رہی ہیں.
تو نئی جابز بھی آ گئیں, لیکن اس پورے قصے میں ایک ڈیجیٹل ڈیوائڈ بھی رول پلے کرے گی. تو پاکستان جیسے ممالک, ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان میں اور ترقی یافتہ ممالک میں کس طرح سے امپیکٹ آئے گا اس کا؟
تو اس میں بہت سی سیکٹرز ایسے ہیں جس کے اندر جیوگرافیکل باؤنڈریز اگنور کی جا سکتی ہیں, اور اس کے اندر جو ہے لیٹ سے کہ جیسے اینیمیشن ہے, اور اینیمیشن کی انڈسٹری ایسی ہے کہ ایون امریکہ کے اندر کمپنیز اکثر پریفر کرتی ہیں کہ وہ اینیمیٹرز جو ہیں وہ پاکستان میں
جیسے ممالک سے ہائر کریں.
اسی طرح سے ٹیلی مارکیٹرز ہیں, اور ٹیلی مارکیٹرز جو ہوتے ہیں وہ اکثر ایسی انگلش بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ امریکن ہیں, لیکن وہ برٹش انگلش میں پھر یو نو برٹش کسٹمرز کو
ہمارے پاس اس طرح کا ایک جو ہے, لاسٹ میں ہم نے ایک رپورٹ بھی رکھی ہے کہ ایکسنٹ جو ہے وہ بھی پورے کا پورا کلون کیا جائے گا.
کریکٹ. تو اگر یہ ساری کی ساری جابز ایلیمنیٹ ہوں گی تو اس کا اثر جو ہوگا وہ مطلب جیوگرافی سینٹرک نہیں ہوگا, اٹ ول بی گلوبل.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو جابز کہہ رہے ہیں جو جائیں گی وہ تو پاکستان یا ترقی پذیر ممالک جو ہیں اس طرح کے, ان پہ بھی امپیکٹ آئے گا, جس طرح ٹیلی مارکیٹنگ کی جابس ہیں اور سیکٹریل جابس جو ہیں.
جی ہاں, کافی.
اور ریسرچ جابس پہ کس طرح سے اثر پڑے گا؟ بیکاز ریسرچ کی جابس بھی کافی حد تک آؤٹ سورس کی جاتی ہیں. کچھ اگر ایک بڑی ریسرچ ہو رہی ہے تو اس میں جو اسسٹنٹس چاہیے ہوتی ہے وہ موسٹلی اس طرح کے ممالک میں, ترقی پذیر ممالک میں کم آورز یہاں پہ کرنے پڑتے ہیں, ان کو دے دی جاتی ہے. اس پہ بھی امپیکٹ آئے گا؟
بالکل, ضرور امپیکٹ آئے گا. بٹ اسی حوالے سے کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں جس میں کہ امپیکٹ کم محسوس ہوگا, اور اس میں جیسے آپ نے ریسرچ کی بات کی تو سائنٹسٹ جو ہوں گے دے ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریپلیس, کیونکہ وہ جو ہے وہ طے شدہ فیصلے نہیں کر رہے, بلکہ دیر از این ایلیمنٹ آف اوریجنل تھاٹ انوالو. اسی طرح سے جیسے سیاستدان ہیں, ان کو ریپلیس نہیں کیا جائے گا, وہ ویسے کے ویسے رہیں گے.
لیکن لائرز کیسے ریپلیس ہو سکتے ہیں؟ آئی واز ریڈنگ اے ریسرچ ریسنٹلی عزیز, اور اس میں اس نے لکھا کہ لائرز جو ہیں وہ بھی ریپیٹ ہو جائیں گے. تو لائرز جو آرگومنٹ کرتے ہیں جج سے, کیا وہ بھی قصہ ختم ہو جائے گا؟
جو لا کے وہ والے اسپیکٹس ہیں جس میں طے شدہ فیصلے ریپیٹ کیے جا رہے ہیں, جیسے کہ ٹریفک ٹکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اب اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ جی ایک ہی فیصلہ ہے جو کہ جج بار بار ریپیٹ کرتا ہے, بٹ اس میں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جیسے کہ کرمنل لا میں جو ہے وہ آپ نے بہت ساری ایویڈنس کو انالائز کر کے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یو نو یہ جرم کیا گیا تھا یا نہیں, اور اس کے اندر الگوریتھمز کو بہت ٹائم لگے گا تاکہ وہ والا فیصلہ کریں جو انسانی جج کرتا ہے.
لیکن ریفرنسز کی حد تک جب ریسرچ کی ہم بات کر رہے ہیں کسی بھی کیس کے لیے, تو اس ریفرنس کی حد تک تو ساری تحقیق آپ کو جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے دی جا سکتی ہے. جو وکیل کہتے ہیں کہ 10 کتابیں پڑھ کے یا 15 والیوم پڑھ کے وہ ریسرچ کر کے آئے ہیں کیس کے لیے, شاید اس کی ضرورت نہیں رہے گی.
یہ وہ ان نوکریوں میں سے ایسی ہے جیسے لائک فار ایگزامپل کاپی رائٹ لا ہے, رائٹ نا. اب کاپی رائٹ لا جو ہے یہ ایسی چیز ہے جس کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ بڑی ایزلی پینیٹریٹ کر جائے گی, جبکہ میرج لا اور فیملی لا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اے آئی کو زیادہ ٹائم لگے گا. تو اور اسی طرح سے جو لا کے اندر سیکرٹیریل جابز ہیں وہ تو بہت آسانی سے
میرج اور میرج لاز جو ہیں وہ تو سرٹنلی الگ ہی رہیں گے, اس سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو فرق نہیں پڑے گا اس پہ. لیکن ایک چیز عزیز, اگر چیٹ جی پی ٹی کے آنے کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ بھی چینج ہوئی ہیں, خاص طور پہ اس کے بعد سے ہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ زیادہ بات ہو رہی ہے, زیادہ کام ہو رہا ہے. جو میڈیا میں چینجز آ رہی ہیں, ہم نے اب دیکھا پاکستان میں انفیکٹ ایک چینل نے تو جو ہے وہ اینکرز بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس اور روبوٹکس جو ہیں وہ بٹھا دیے ہیں, تو میڈیا کے ساتھ تک امپیکٹ ہوگا اس سے؟
जर्नलिज्म की नौकरी यानी मेरी नौकरी जो है वो आने वाले दौर में इम्पैक्ट हो सकती है, यू नेवर नो. और लेकिन उसको पैरामीटर्स को समझने की जरूरत है. एल्गोरिथम्स ऐसे हैं जो कि सारी दुनिया के डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करके आपके ऑडियंस के टेस्ट के मुताबिक खबर लिख सकते हैं, राइट ना. लेकिन अगर वो वाला जर्नलिज्म, फील्ड जर्नलिज्म, जिसमें कि आपको जाना होता है टू चेस द स्टोरी कि साइक्लोन आ गया, आप जो है वो कैमरा लेके साइक्लोन को चेस कर रहे हैं और जहाँ जहाँ उसने क्योस कॉज किया उसको आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली एआई नहीं कर पाएगी. सो इट्स नॉट कि वो जॉब ख़त्म हो जाएगी, बल्कि जर्नलिज्म जो है वो मखसूस एक ब्रांचेस में अपने आप को क्या कहते हैं इवॉल्व करता हुआ नज़र आएगा.
अभी मैं लगता है कि आपकी बातों से आपने काफ़ी इस पर रिसर्च की है, लेकिन अभी बहुत सी रिसर्च हम शायद और भी इस पर बात कर सकते हैं. आज के लिए हम यहीं पर डिस्कशन को रोकेंगे. बहुत शुक्रिया आज़ीज़, आपने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में और इस हवाले से हम बात कर रहे थे. नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया, जहाँ एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने मसनूई जहानत का इस्तेमाल करके अपने कॉल सेंटर में जो उनके मुलाजमीन थे उनके एक्सेंट्स को जो है वो भी क्लोन किया है और उनको छुपाने की कोशिश की है, उनके लहजों को छुपाने की कोशिश की है ताकि उनको मुमकिन तासुब से बचाया जा सके. लेकिन कुछ हल्के इस पर भी कंसर्न्स अपने शो कर रहे हैं कि इससे डाइवर्सिटी या तनवो जो है उसको कम कर दिया जाएगा और वो बहुत ज़्यादा जो है चैलेंज हो जाएगा इससे.
आज के दौर में किसी कस्टमर सर्विस सेंटर पर कॉल की जाए तो बहुत मुमकिन है कि दूर दराज किसी मुल्क में बैठा कोई फर्द उसका जवाब दे. ये मुलाजमीन ऐसे कस्टमर से मौसर अंदाज में बातचीत करने के लिए महीनों तक तरबियत हासिल कर सकते हैं जिनकी मकामी जबान और सकाफत उनसे मुख्तलिफ होती है. सनसनामी इस टेक्नोलॉजी को तैयार करने वाले शरत नारायणा के मुताबिक इस ट्रेनिंग के बावजूद मुख्तलिफ लबो लहजे आड़े आते हैं.
There are at least a few instances.
ये वर्कर्स रोजाना कम अज कम एक दो बार किसी किस्म के तासुब या बाकायदा बदसुलूकी का सामना करते हैं.
नारायणा कैलिफोर्निया में कायम सनस एआई के शरीक बानी हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी बोलने वाले के लहजे को एडजस्ट कर सकती है, जिसका मुजाहिरा फिलिपाइन के एक कॉल सेंटर के वर्कर ने किया.
Hi, my name is Iggy. I'm from Paranaque. Hi, my name is Iggy. I'm from Paranaque.
ये फर्क बहुत मामूली हो सकता है, लेकिन नारायणा का कहना है कि इससे कॉल सेंटर के मुलाजमीन को बदसलूकी से बचने में मदद मिल रही है.
हम इस हकीकत को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे कि ये फर्द भारत से है या फिलिपाइन से, लेकिन ये शख्स इतना वाजे, पुरएतमाद और शुस्ता होगा कि दूसरा फर्द उससे बातचीत करना पसंद करेगा.
कॉलर्स की जानिब से तासुब और बदसलूकी उन अवामिल में शामिल हैं जो बड़ी तादाद में कॉल सेंटर की मुलाजमत छोड़ने की वजह हैं. खुद नारायणा भी एक ऐसे ही सेंटर पर काम कर चुके हैं. वो कॉलर्स के बुरे रवैये को जायज नहीं कहते, लेकिन समझ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं.
जब वो उस लहजे को सुनते हैं तो सबसे पहली बात उस शख्स पर एतमाद की कमी होती है. मैंने अपने मसले के हल के लिए इतना इंतजार किया, अब मैं किसी ऐसे फर्द से बात कर रहा हूँ न मैं उससे और न ही उसकी आवाज से मुताबिकत बना पा रहा हूँ. क्या ये शख्स वाकई मेरा मसला हल कर सकता है?
माहिर इमरानियात अनीश अनीश कहते हैं कि ऐसी एप्स कॉल सेंटर मुलाजमीन पर बोझ कम करने में मदद दे सकती हैं, ताहम ये टेक्नोलॉजी में गैर इंसानी रुझानात की तरफ भी इशारा है, यानी तनव्वो को मिटा रही हैं.
मोस्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज मीडिएटेड थ्रू सम टेक्नोलॉजी.
हमारी ज्यादातर बातचीत किसी न किसी टेक्नोलॉजी के जरिए होती है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी हमारे लहजे को खुद बदलना शुरू कर देती है तो ये एक तरह से आपको अपने उतार में तब्दील कर रही है.
नारायणा के मुताबिक जिन मुलाजमीन के पास ये सिस्टम नस्ब है उनमें से 97% इसका रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं.
मैंने सनस पर अपनी एक कॉल सुनी, ऐसा लगता है कि अंग्रेजी मेरी पहली जबान है, जहां हकीकत में ऐसा नहीं.
अगर ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसकी मदद से मुझे अपनी आवाज़ को तब्दील करने की जरूरत नहीं, लेकिन दूसरा फर्द मुझे बहुत वाज़े तौर पर समझ सके, तो ये एक खूबसूरत चीज कैसे नहीं है.
फिलहाल तो मस्नूई जहानत लोगों को मिलाने का काम करती दिखाई दे रही है. मैट डिबल के साथ फैसा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका.
इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ. और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर. ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, youtube पर हमारा चैनल है voa urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu. अब तक के लिए इतना ही. असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.
Awazia.
من أوزيات.
د امریکا غشنا رادیو درنو اوردونکو د فیسبوک د لارې زمونږ درنو کتونکو السلام علیکم. زه متی الله عابد د نن ورځې د نن او وضعیت کوربه ستاسو خدمت کې حاضر یم. ټول ته سلامونه. هیله ده چې شپې ورځې مو په خیر وي. د افغانستان زمونږ کتونکي او مینوال بلکې په نړۍ کې ټول کتونکي مینوال همیشه دا غوښتنه کوي چې مونږ باید د کرکټ په اړه خبرونه ولرو او خصوصاً په راډیو کې دا غو چارواکو سره مسلمان سره خبرې وکړو چې افغانستان د کرکټ په چارو کې مطرح دي. څنګه ستاسو په جریان کې استه د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان ملي ټیم د کرکټ د نړیوال جام لپاره اعلان کړی دی او نن خبردار دی چې هغوی روان شوي دي د تمرین کم لپاره اماراتو ته. نو د افغانستان د کرکټ بورډ د انتخاب د ډلې مشر ښاغلی اسد الله خان صاحب موږ نن راغوښتی دی چې هغه راشي د دغه ټیم په انتخاب باندې په معیار باندې چې دغه ټیم انتخاب کړی دی هغه تقاضی چې نړیوال جام لپاره دوی لري هغه فکر چې دوی لري په هغې باندې راسره خبرې وکړي. تاسو هم کولی شئ چې د فیسبوک د لارې په کمنټونو کې او ټلیفون د لارې هم کولی شئ که خپل سوالونه د ښاغلي اسد الله خان صاحب لپاره موږ سره شریک کړئ. نو د خپرونې ما خغلی اسد الله خان صاحب ته هرکلی. السلام علیکم اسد الله خان صاحب.
السلام علیکم.
ستړي مشه په خیر ډېر مننه چې وخت راکوي موږ ته د امریکا د ځان نن وضعیت د خبروند لپاره. سره خان صاحب تاسو به هم په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې دغه ټیم باره کې د خلکو نظرونه تعقیبوي. اکثریت مثبت دی او خلک د ټیم نه خوشاله دي. ځینو برخو کې خلک سوالونه لري. یو سوال به زه خپل کوم بیا به د اردوونکو سوالونه هم راواخلو چې د سلیکشن کمیټه یا تاسو چې مشرک کوئ د انتخاب دغه ډله دا ترکیب څنګه د تاسو په شمول پکې نور څومره کسان دي؟
جما سره په کمیټه کې دوه نور د انټرنیشنل ټیم لپاره دي او نور دوه د ډومیسټک کرکټ لپاره دي او سره په دې کې مور د هډ کوچ نه او د کیپټن نه بولینګ کوچ نه او د غسی نور کوچز چې دی هغه هم خپل نظرونه وړاندې کوي. نو بیا موږ د یو ټیم فیصله کوو.
صحیح. یعنی تاسو د کال په جریان کې مختلفو سفرونو لپاره د ټیم په انتخاب باندې کار کوي، د غوی داخلي لوبي ګوري او نړیوال لوبي ګوري. کم کم عنصرونه یا فیکټورونه تاسو په نظر کې ساتئ د یو لوبغاړي چې هغه باید راشي ملي ټیم کې وځي؟
اول خو موږ خپل ټیم ترکیب ته ګورو چې کوم ځای کې موږ ضرورت لرو او راتلونکي ایونت ته ګورو چې کوم ایونت په کوم ځای کې ده. کچیر تلته فاست بولینګ بیا چلیږي نو موږ بیا هغه چې خپل فاست بولران ګورو چې کوم ځای کې موږ کمش لرو نو په هغه ترکیب باندې موږ هغه چې یا د ډومیسټک کرکټ نه لوبغاړی یا د مرد اے ټیم نه یا د کوم لوبغاړی چې هلته فټ راځي، مثال وکټ کیپر وي، فاسٹ بولر وي، سپن بولر وي، لیگ سپنر وي، آف سپنر وي، آل راؤنڈر وي، سپنر آل راؤنڈر وي، نو کوم یو څه چې موږ ته پکار وي نو موږ یې هغه چې ټیم ته بیا چو.
اوس که موږ دغه د تیرو لوبو وګورو په پاکستان سره سفر کې غیر مخکې سریلانکا او بیا وروسته آسیا جام کې ښې لوبې وشوې خو نتیجې ښې رانغلې. دغه نه پس تاسو د ټیم انتخاب کې څه په نظر کې ونیو چې دغه ټیم انتخاب کړو چې نتیجې مختلفې راشي بیا هند ته دغه ټیم چې تاسو لیږئ دغه لوبو نو څه دغه درس اخیسته کنه؟
بالکل کته چې وګوري د مرد هغه وخت کې سلیکټر نه ومه معلومات کې او شریلانکا سیریز سره و بیا ورپسې د بنگلاديش سیریز او بنگلاديش شریف کې سیریز کې کوم ټیم انتخاب کړی و او تقریبا خو مثبت لاسته راوړل هم درلودلې. اولین ځل موږ په بنگلاديش کې بنگلاديش ته ماتې ورکړل نو متاسفانه د هغه سیریز نه بعد موږ یو څو ماینر انجریز سره مخامخ شو یو څو میجر انجریز سره مخامخ شو چې کوم دی هغه دی لامل شوی چې موږ ډېرې ښې لوبې تر سره نه کړل لکه څومره چې د خلکو توقعات وو. لکه پاکستان کې تاسو وګورئ پاکستان خلاف چې کوم لوبې وکړې په کې اکثره لوبې لوبغاړي موږ مین لوبغاړي موږ انجر شول. دا مین لوبغاړی ګوی دا د سیزر نه جوړېږي یا د سیزر یو ښه لوبغاړی نه شي جوړېدلی. نو پیغه باندې وخت لګیږي هغه ټایم غواړي تر څو چې هغه انټرنیشنل کرکټ کې خپل ځان بلد کړي نو دغه پاتاس باندې مسلسل د مور زیات انجینران را دي ځکه ورک لوډ زیات او تیز ترکیب زیات میچونه وکړل زیات لیګونه وو ډېر زیات نو دغه په وجه باندې موږ لوبغاړي انګلیس سره مشکلات درلودل او بیا د موږ په ایشیا کپ کې دومره ښې لوبې ترسره نه شوې چې کوم توقعات یې درلودل او د پاکستان سره هم چنان خو خوشبختانه اوس په ورلد کپ لپاره د موږ تقریبا ډېر لوبغاړي چمتو دي او هغه لوبغاړي چې کومو ته موږ ضرورت لرو او د موږ په نظر هغه تر ټولو بیسټ دي نو انشاءالله ښې لاسته راوړي به ولرو که چېرته همدغه چې فټ وي
دلته په کمنټونو کې یو زمنګ اوردون کې میسج لیکل دي چې ګلبدین نائب پاکستان خلاف لوبو کې راغې به ورسته په آسیا جام کې هم خوځلې ده بلکې وکټ یې واخیستې یو اندازه خپل بیټنګ یې موکو خو اوس چې پنځلس کسان دي هغه کې نه دی او تاسو په هغه احتیاطي لوبغاړو کې اخیستې ده د دې صحیح لته ده
بالکل کتا چې وګوري په پنځلس لوبغاړو کې د موږ هغه ځای پوره ده او کتا چې دی عظمت عمرزي بیٹنګ وګوري چې کوم وخت کې دی فیکو نو دغه بیٹنګ او دغه بولینګ دغه فیلډینګ هغه موږ ته د کانی وړ وو چې دی موږ مخکې ورلد کپ ته بوزو او دی موږ د ورلد کپ سکواډ برخه وو عظمت عمرزي نو متاسفانه چې دی انجرډ شو نو د دې انجری باندې لږ وخت ولګېدو او خوشبختانه دی اوس بیرته د موږ د ټیم برخه ده چې ګلبدین هم موږ پر عزت کې ساتلای دا نو کچېرته بیا موږ د چمپیان کیږي په د موږ آل راونډر عظمت عمر زای نو موږ به تر ګلبدین ته بیا
یعنی کې عظمت عمر زای د ستاسو په حساب باندې ګلبدین نه خو آل راونډر دی
د ما په حساب باندې مو پرفورمنس هم د ښه موږ چې د اوس مهاله موږ ته خدای زکه چې د 140 پلس بولینګ کوي او بیا سره بیٹنگ ڈاؤن دی آرڈر کی ٹاپ آرڈر دی منگ تقریبا کمپلیٹ ده نو ڈاؤن دی آرڈر دی منگ سره خو بیٹسمین ده او سره یو ځوان لوکل اخو فیلډر ده چې موږ زکه اول یې تصور کوم
دلته د خلکو سوال غټ پدې پیندلش کسان سر کې دي چې هر ټیم وایي چې کسان بوزي د هر پوزیشن د پاره دوا یا درې لوبغاړي خصوصا د اپنرانو په حساب باندې چې په لوبیدون کې دي د ګربز او د ابراهيم زادران سره دریم اوپنر تاسو ونه دی اخیسته
بالکل موږ دریم اوپنر اخیسته د ریاض حسن دا غو بیک اپ کی دا ریاض حسن هم څه په کې یو بیا دغه چې میډل اورډر دی دی کوئی میډل اورډر کې موږ آل راوند ران په پورا برخه کوي لکه محمد نبی دا او سره دغه چې راشد دا او اکرام علی خیل بیک اپ وکټ کیپر هم دا نو دغه چې موږ لوبغاړي لرو بیک اپ کی چې هغه هر خالي دا پورا کیږي او بیا کا زیات انجری نه میچونه زیات دي کې انجری زیات شي نو موږ خپل ریزرو لوبغاړو نه راښتای شو یا د ریزرو نو موږ نور زیات انجری سي یا کوم مشکل پېښ نو موږ هغه اتویش کسان یا نویش کسان چې موږ اول کې د بنگلاديش نه مخکې اناونس کړو نو موږ بیا هغوی نه راوخلو
صحیح نو اوس ورسره خدای نه خواسته ګربز نشي لوبېدلای یا ابراهيم زادران نو هغه په دې بیا ریاض حسن راځي اوپن ته
بالکل دا هو سر د کوچ پوری اړه لري البته چې د شو کال ته ازمایل غواړي شو کلوب ول غواړي نو خدای نه کوي چې ګلبدین ګوربز انجرډ شي ګوربز کې انجرډ شي نو مستر ریزور وکټ کیپر هم شته او ټاپ اورډر بیټسمن هم شته
صحیح دلته د هندستاني کروزن کې د بیټنګ چې تاسو مقرر کړی دی عبدالرحمن اوریا خیل وی چې د مقررولو بنیاد سره په کم د کمال نیول دی
د ما فکر سره د ډیر زیات په انډیا کې بلد د ځکه چې ورلد کپ په انډیا کې ده نو د ډیر زیات بلد دالته نو په دې اساس باندې موږ یو انډین بیټنګ کوچ اخیستل ده چې د موږ ته الته خو ثابت شي
او شاید الله کمال هم ولي وای کنه ولي رضوان خاورین وای
ګوري موږ سره د عمر چوایس ده چې موږ 15 یا 13 او 3 ور سره ریزرو واخلو نو هغه خالي ګاوي چې کوم مونږ ارتیا لرو او مالک مخکې شو ویلي چې مونږ په دې نه وشتو کسانو کې هم شاید الله کمال سره نو که ضرورت پی سي دین علاوه نو مونږ را وپې شو
ها دلته زیاتره پښتون خلکو د شهزاد محمدی باره کې کړی دي چې هغه وایي چې د افغانستان یو سابق دار لوبغاړی دی کیپر هم دی نو چانس نو چې هغه په ټیم کې خسل شي
بالکل شهزاد محمدی یو بهترین لوبغاړی دی چونکہ ډیر وخت راځي ون ڈے گیمز د انټرنیشنل کرکټ کې نه دی کړی او بیا یو لسلو بي دي نو دغه په فټنس او د اکرام علي خیل په فټنس کې لیک خرج دی او ځکه چې 500 ورځې کتا چې ته وګورئ نو یو کیچ کچې ته شاته خلاص کی نو بیا مخالف ټیم کې داسې هغه مین پلیئر یا څنګه نو دغه په خاطر باندې د اکرام علي خیل فټنس او مډل آرډر کې موږ یو بیٹر اکرام داسې بیٹسمین دی چې موږ ټاپ آرډر کې موږ یوز کوای شو او مډل کې یوز کوای شو نو دا غیلا تیم
منه محترم اسد الله خان صاحب د افغانستان د کرکټ بورډ د انتخاب د کمیټې د رئیس په توګه جوابونه راکوي جانان ارمان پونم یو مینوال کتون کې لیکلي دي چې دا نجیب زدران وې د شلوریز لوبغاړي دي وې د پزې ک بل د سي مستقل د یوردن لوبغاړي ټیم کې اوسې څنګه به
بالکل تاسو وګورئ دا نجیب زدران د موږ یو ایکسپیرینس لوبغاړي هم دا او یو پتیرو سوخت وی او سوخت بده اوټ او فون وی نو د یو بهترین فینیشر هم دا منته اکثر وخت یو خو فینیشر کرا دا په ون ډے کرکټ کې هم فینیش یو خو فینیش پکار وی نو نجیب زدران موږ هغه پوزیشن ته فنونو کې بهتره غنو او اوسره یو ایکسپیرینس لوبغاړی دا
ناصر خان ارمان وی چې د افغانستان کې خفاس بلران خ ډیر دی د 15 لوخ نزیات تو پچون کې همشته تاسو ولې د سیو لوبار نه پیدا کوي چې هغه د رقم تیز منډه وي یا تیز تو پچي
نما په فکر په فیسبوک کې ډیر زیات دی او ټول 500 لوبغاړي په افغانستان کې نشته نو تاسو چې تر دوه فاست بولر دی لکه نوین نه بس فکر نه کوم چې په افغانستان کې کوم څو بولر دی فضل حق نه بس بهتر بولر نه وي عظمت عمر دی نه بس زیات تیز بولر په افغانستان کې نور نه وي او سره عبدالرحمن نه
تاسو سلیم صافی وفادار مومند مخکې کمپونه ته موړی بیا لیگون دغه کې مو ټورنو کې مو بوی زه رای ولا چکر وو هی وای ټیم کې بیا نه
ګوري دا لکه ما چې مخته ویلی یو لوبغاړی جوړولو کې ډیر وخت لګیږي هغه دا کمپو کې چې یا موږ چانس ورکو کمپو کې یا په ډومېسټک کرکټ کې نو هغه دغه ډیولاپمنت روان دی چې ترسو مرسته یو خلو غاړې ورسره جوړون کې نو موږ ښه چانسز په کمپس کې ورکل سره انصاف ته موږ ورکل او وفادار مومنت هم ورکل نور دغه چې ډېرې سپینرانو ته پاس والورانو ته ورکل چې ترسو دې موږ ته جوړ شي لکه دې اکثره خلکو هم دا سوال نه کړی وي چې دوی تا چې ولې نه جوړوي لوبغاړې نو لوبغاړې په کور کې نه جوړیږي نو طبعا هغه باندې مرسته په کمپو کې وي نو کمپو کې به خارجي کوچز وي ویډیو انالیسس سیستم وي فیزیوز وی ٹرینرز وی نو دا ټول سره دوی کار کوي نږدې نه چې د خپل وخت سره دوی موږ ته بیک اپ لوبغاړي تیار وو چې څو دې موږ څو لوبغاړي جرتيږي یا مشکلات ورته پېښيږي نو که موږ هر ورځ داسې بدلونونه کوو نو زه فکر نه کوم چې موږ مین ټیم کې خو وساتو
صحیح خلکو دلته زیاتره پښتنه چې کړي لکه محمد الله ستانګزی وی چې اشمت شهیدی د کپتان په توګه ومنګه ولید اغه رقم لوبيږي اغه رقم کپتان نه کوي څنګه چې یو کپتان باید وکي او تاسو نړیوال د بل بیا خسته دي
نو د کپتان ډیفینیشن ما په خیال سره دوی ته صحیح نه معلومه ګوري کپتان ټول فیصلې په خپل نه کوي هیڅ کلم د سره سینیئر لوبغاړي میچ پلانینګ یي کوچز سره میچ پلانینګ کوي نو دا ټول شیان د ټول په خوخه کېږي نو که هر څو کپتان وي نو تقریبا نیمه فیشه د فیصلې د ټولو په خوخه کیږي نو اشمت الله شاهدی او کله موږ د کپتانی وګورو نو هغه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو کامیاب ترین کپتانی ثابت شوی دی ځکه چې دغه په کپتانی کې موږ بنگلاديش ته په بنگلاديش کې ماته ورکړه چې په لاسو کلو کې انګلند استرالیا انډیا هیڅ نه ورکړي دغه په کپتانی کې موږ ډایرکټ ورلد کپ کوالیفیکیشن اول ځل کړای دی نو دومره غټی لاس راوړنو سره د خلکو په یو میچ باندې یا په دوه میچو باندې دغه اتحاد کې په خوا به موږ د ایرلند نه ګټلې میچونه په خوا به موږ د زیمبابوې نه میچونه ګټل په خوا به موږ د سکاټلند نه میچونه ګټل اوس موږ چې د پاکستان سره میچونه کوو یا د انډیا سره کوو یا د بل چا سره کوو د خلکو توقعات دا وي چې موږ باید وګټو نو دغه هغه توقعات دي چې د موږ ټیم ښه ثابتوي چې موږ ټیم اوس خوشاله ده نو دي کې هم د اشمت لاس ته
دلته زیاتره پښتنه دا هم دي چې تاسو په کم معیار لکه فرض کړه محمد نبی شتا ټیم کې راشد خان شتا ټیم کې د اشمت شهیدی د کپتان اولو یا کپتان مقرر اولو بنیاد څه تاسو په کوم اساس باندې د کپتان کړی
ګوري زه خو تقریبا 2-3 میاشتې کېږي چې زه کرکټ بورډ ته راغلی یم، او بلکې ثاني ټاکل د سیټ سلیکټر کار نه وي، دا د معنی دوه کاله مخکې د کیپټن شوی
انتخاب تاسو ته اختیار درکړل شي، همدم ساته کې بدلوم
پولیسو
ما که تاسو ته اوس انتخاب راغلی یاست که همدم ساته کې بدلوم کیپټن
د ما په خیال سره هیڅ کلم نه چې په دې وخت کې مونږ یو کپتان بدل کړو، چې ځکه چې ورلد کپ ورلد کپ راغی او کوم ورلد کپ ته چې کوم د ټاسک ورکول شوی وو په هغه وخت کې چې ته کوشش کوي چې ټیم ډایرکټ ورلد کپ ته کوالیفای کړي، نو هغه ټاسک ډېر په کامیابۍ سره ترسره کړی، نو دا تاسو فکر وکړئ چې دا امکان لري چې دی بنګلري کړو.
یعنی که تاسو وایئ چې اوس اساس وخت دی نړیوال جام دی، کپتان بدلول به ټول ټیم سیستم ګډوډ کړي،
بالکل ګډوډ کړي. نو که تاسو ګورئ دې ته وګورئ چې کله موږ د کپتان کاو په دوه کاله مخکې چې د افغانستان کرکټ بورډ دی کپتان کاو، ته تر ټولو مهم ټاسک دغه چې ته به ټیم ډایرکټ ورلد کپ ته رسې چې کوالیفیکیشن ته موږ بیا لاړ نه شو، نو دغه په کامیابۍ سره ترسره کړی دی، نو هیڅ امکان نه لري چې بدل کو په دې وخت کې چې ورلد کپ د نیکسټ میچ ورلد کپ ته
صحیح اوس که دلته پښتنه زیاتره خلکو لیکلي دي چې د نورو ملکونو کومه ترکیب وګورو د یوولس لوبغاړو هغه کې درې فاست بالران لرو، دوه آل راونډران، اور سره بیا موږ ور ډیر توجه په سپین د راشد مجیب په خپل نبی بیا منځ کې پکې کله کله رحمت شام توپ واچي، تاسو د ترکیب جوړولو څه طریقه یي چې آیا موږ فرض کا جنوبی افریقا سره تمرین لوب لرو بیا ورسره موږ د سره لرو بیا خپل نړیوال جام کې نه لوب لرو، د دې لپاره تاسو څه ترکیب ساتئ؟
ګوري اول خو د یو لس کچیز سکواډ د ما کار نه سلیکشن کمیټي دوی ته اتلس ورکړي، نو هغه اتلس لوبغاړو کې د کوچ د کیپټان او د بولینګ کوچ او دغه خپل خوخه ده چې څوک یو لس کچیز لوب د اول میچ ته یا دوم میچ ته یا دریم میچ ته تاکي، نو د ما په ان د موږ هر خوا بهترینه پوره ده، نو که چیرته تاسو سپین بولینګ ته وګوري آل راؤنډرز ته وګوري زموږ سره بهترین آل راؤنډرز آل راؤنډران دي لکه راشد سو، نبی سو او عظمت مرزای ده، دغه چې په بیټنګ کې زموږ هغه پوزیشن ګوربز ده د نړۍ بهترین اوپننګ بیټسمن ده، او سره ابراهیم ځدران ده، په میډل آرډر کې زموږ سره رحمت شاه او اشمت الله شاهدی دا لوور میډل آرډر کې دغه سړي موږ سره بهترین لوبغاړي بهترین آل راؤنډران دي، او سپین اٹیک وکړ چې موږ معلوم ده چې هغه په نړۍ کې ساری نه لري، نو ان شاء الله ختم ده نور به لږ به مینوال بلې دعا وکوي او ان شاء الله چې موږ به ډیره ښه لوبه وکړو.
دا د مینوالو دعا پر خبر راځه شو مینوال چې کله دوا کوي نو تاسو وایئ چې خیر دی، خو چې کله اعتراض کوي تنقید کوي بیا وایي چې نه پوهېږي، دا مینوالو برخه څونه تاسو په دې کرکټ په دې پرمختګ
کې ګوري؟ زه خو زما شخصي نظر دا ده چې د مینوالو دواوي او د مینوالو مینه که د کرکټ سره نه وي نو دومره خوند یې شاید نه وي، نو دوی موږ هغه تنقیدونه بالکل زه خپل شخصي توګه رخلم چې کوم ښه تنقیدونه وي، داسې نه وي لکه کنزاوی لکه بدوراد یا چا فامیل ته کنزاوی کول، نو دغه تنقید نه ده، دا خو شاول ډیر بد الفاظ دي، نو ښه سالم نیوکی دا موږ په سر سترګو موږ بالکل رخلو، موږ ورته ګورو د موږ کرکټ بورډ یا لوبغاړي دا د ما په فکر سره دا
افغانستان ملی ټیم او کرکټ بورډ نورو ټیمونو چې کوم انتخابیږي د هغې د کمیټي مشر ښاغلی اسد الله خان صاحب سره مېلمه دی، لس دقیقې پاتې دي، ډېره مننه کتونکو اوریدونکو ستاسو پیغامونه موږ ته رارسیږي او موږ کوشش کوو چې زیات نه زیات جوابونه ترلاسه کړو. په اشیا کپ کې اخیری لوبه کې د سریلانکا سره لوبه وشوه او هغه کې افغانستان ټیم فقط په دې وبله چې خبر نه و چې څومره نور توپونه پاتې دي چې موږ لوبه وګټلی شو. د کرکټ مبصر رمیز راجا وایي چې د افغانستان کرکټ ټیم په هر څه پوهیږي، هیواد د لوبه په ګټلو نه پوهیږي، څنګه کولای شو چې په نړیوال جام کې دا رقم سرنوشت سره مخ نه شو او ګټل لوبه ونه بیلو؟
ګوري د دې دوه ځای نقص وو د اخیر لوبه کې تاسو خبره وکړه چې سرلنکا خلاف دې کې سم زه دا منم چې موږ د کوچ نه یا د انالیست نه غلطي شوی چې هغوی په تیم باندې لوبغاړي خبر نه کړ خو که چېرته تاسو په انټرنیشنل کرکټ کې وګورئ دا سل کې چې د پاکستان کرکټ بورډ ته یا الټا اورګنایزنګ کمیټي چې وا هغوی باید په غټ سکرین باندې دا ټولې آپشنې فوډلې وای دا دې هغوی روی ته زدا وای ما چې به چې پتا چې کتلې وی ډیل په بال بای بال په غټ سکرین باندې فوډل کیږي نو پاکستان کرکټ زکه دې هوستو نو دوی باید چې کله چې کمنټیټر ته یو خبر رسېږي نو کمنټیټر لزان نه شي ویلای هیڅ کلم دا کیلکولیشن بي ټول کړي کمنټیټر ته ورکړي نو دې دا هم کارو چې دې په غټ سکرین باندې دا آپشن منتو وای نو زه دا پړه په ټورنمنت کمیټي باندې ټیکنیکل کمیټي باندې هاو سره پاکستان کرکټ بورډ باندې او کوم
چې دی په چاس کا پښتنه وکړه کوم جواب ته واخیسته کنه خبره مغل ته پاتې شو بس خبره یې راشو
د ما په ټیکل سره دی بخا مها کانټاکټ کړی وی ځکه چې د موږ اپریشن مینیجر مالته نو هغه به دې خبرو باندې لګیایي کو نتیجه اوس کو میچ شوی دا او ریزلټ راوته دا ان شاء الله اینده کې به دوی زه فکر کوم چې دوی به دې باندې نظر اچي
من نن دلته زیاتره پښتنه چې دي د ارسوک خپل یو لوبغاړی لري او مینوال کوم سره فورې خبر یو کو کرکټ باندې باغی باندې خلک نه مړیږي عثمان غنی بارا کې کلګ راته وایي چې دا غس حالت کرکټ کې راتلونکي کې
ګوري مونږ خو د پرفارمنس په ګورو سلیکشن کمیټي هیڅ کلم د ځان کوم سلیکشن نه سیټولای کوم لوبغاړی یا کوم پرفارمنس چې مونږ ته مخ ته راځي یا کوم ضرورت وي په ټیم کې نو موږ هغه پرفارمنسونه رخلو که چېرې ضرورت نه وي نو بیا هغوی خپل کرکټ جاری ساتي هغوی خپل کانټریکټنګ لري هغه خپل د کرکټ بورډ ټول انټرنیشنل کانټریکټنګ لري ډومیسټک کانټریکټنګ لري نو یو لوبغاړو ته یو بهترین عاید ده نو دغه عاید دی جاری ساتي او خپل تمرینات هم دوام ورکوي چې تر څو د پټچ کې وي او فارم کې وي هر وخت ضرورت وي کانٹریکٹ
بلیران مونږه باید حاضر وي من عدالت غفار په نوم باندې اردن کې میسج لیکلی دی چې زه دغه د نوین الحق لوبه خو مونږه وای خدای چې راغی ټیم ته وای لګي احساسات دي او تاسو پی ایل کې هم کتلی نور لګینو کوم کتلی لوغاړو سره جنجال نه راځي او کولی سره جنجال کړو نو تاسو چې بیا خسته د دې شانه باندې مرته خبرې کړې د احتیاطو کې
ګوره د فاست بولر لپاره دا یو ټاکټیکس دی چې د لوبغاړي غوسه کې بیټسمنان غوسه کې چې ترسو بیټسمنان غلطي وکړي نو هیڅ کله هم تاسو نه کتلی چې د بالر سره غوسه کړی وي نو اتمن د بالر د بیټسمن سره دا چې ټاکټیکس آزموي چې ترسو د بیټسمن غوسه کې یو بیټسمن غلطي نه وکړي بیا سپیشلی رټ بیټسمنان چې دوی غلطي وکړي نو دا د فاست بولرانو ټاکټیکس وی چې اکثره دوی په میچو کې دې کاروي دنه دغه ټاکلی
یعنی که خپل خدای یعنی که دغه نه دی
بالکل
ډیسپلن دی خخخ اوس نه چې طبيعتا په غوسه یې وروخت
نه هغه یو بهترین نو ډیر پوهه لګده ځکه نه کوم چې د نادي افغانستان د ټیم یو څو پوهه لکه نو کې بدای وایم زه وایم دای بم پکې وش ډیر زیات پوهه لګده او ډیر خوشحاله لګده
صحیح اوس دغه تاسو ټیم ولګه د تمریناتو د پاره بیا ستمبر اخر کې نړیوال جام شروع کیږي بیا افغانستان د نړۍ د اول درجه ټیمونو سره لوب کوي دغه تیر کال د تجربو نه پاکستان سره سولو به وشو بنگلاديش سره وشو سریلانکا سره وشو په اسیا جام کې مونږ د نور ملکونو سره انګلستان سره استرالیا سره نیوزیلند سره جنوبی افریقا سره دوی سره ډیر مخامخ شوی نیو څه فکر کوي د نړیوال جام کې به د نولتن نړیوال جام په پرتلا کوم څه لوب به وګټو کنه
د ما په فکر سره په دې فدل نړیوال جام لپاره موږ په آسیا کې ډېرې زیاتې لوبې کړې دي آسیا کې موږ د ډېرو لوبغاړو نه خیو ډېرو لوبډلو نه خیو نو بیا هم کرکټ ته هیڅ نه ویل کېږي تر ټولو سخت به چې به وي د ټولو ټیمونو لپاره نه تنها د افغانستان لپاره چې یولس میچونه پرله پسې دي ډېرې انجریانې به راشي ډېر لوبغاړي به ان شي ډېر لوبغاړي به آوټ شي نو خدای دې وکړي خدای دې وکړي چې د موږ دغه 15 لوبغاړي تر ورلد کپ اخیره پوری دی فټ وی او ټول لوبې خپلو کې نو ان شاء الله چې ډیر ښه رزلټ وي نمن.
صحیح دی. یو سوال د خره مخ ته راغی وي په دغه ریزرو کې د احتیاطي لوبغاړو کې تاسو کوی د شرف الدین اشرف یا د فرید ملک په ځای باندې کنور څو کوړي وي چې لکه کتلې وي د کړي وي څنګه خبر نه و.
ګوري فرید ملک یو ډیر ښه ایکسپیرینس لري ډیر انټرنیشنل کرکټ یې کړی دا او بیا د سره کوم چې ویریشن دی او ویریشن دا سلو بال تا د اوشن او توای نو د سره خو ویریشن دی نو بیا هم لکه ما چې مخکې ویلي چې نور د کوچ په لاس کې دا چې دوی هر دوغاره او غاړي یا کوم دوغاره انجرډ سي نو دی ډایرکټلی ان کوچ.
دغه د یوردن لوب اړه موږ د کرکټ مبصرین وای چې افغانستان دغه شل اوریزو کې دومره مصروف پاتې شوی دی لوبغاړي زیاتره په دغه نړیوال لیګونو کې دومره مصروف پاتې شوی چې دا د 500 اورو تیرولو هغه روحیه او حوصله او طریقې هغه رقم نه دزده یا نشه ملي کولای. څه فکر کوي چې موږ کله د 500 اوریز ټیم ولې روچې لکه د کولی غوندي یا د شرما غوندي یا د نور شوبان کې غوندي ودرېږي او دا ټول اورو تیر کړی شي.
کله چې موږ په افغانستان کې یو سلو سټیډیم انټرنیشنل جوړ شي نو ان شاء الله موږ په ډایرکټلی سلو وایي پروډوس کوو نو د ماټ فکر سره موږ تیر کال ډیر زیات کرکټ وکړو ډیر زیات کرکټ د ملټیپل لوبغاړو باندې ډیر زیات لوډ واچو نو کله چې ورک لوډ په یو لوبغاړي باندې زیات شي نو تبن د یو باډي هغه سی کار نه کوي نو ډیر زیات کرکټ موږ کوو لوبغاړو لیګونه ډیر زیات وکړل دغه یو مرسته موږ باید راتلونکي کلو کې بری باندې فکر وکړو چې موږ څنګه کولای شو چې د لوبغاړو ورک لوډ خیال وکړو او دوی ته د عمر ورک لوډ ورغاړه پوښتنه
یاد خپات د محترم اسلام خان صاحب دغه فیصله یا اختیار تاسو رشته چې دغه لوبغاړي مکلف کړي چې ډیر نړیوال لیګونه ونه کی ځکه چې هغه شل ورځې یا لس ورځې ټول زی ټیسټ او یوردنې لوبه کې مشکلات سره مخ کیږي د صدقه شته چې او کې درې لیګونه کې نور ونه کی.
بالکل دا دی بورډ ممبرز پریکړه دا پالیسی دا نو دا پالیسی دی بورډ ممبرز پاس کوي کچې ته د بورډ ممبر دا پالیسی پاس کی نو د کرنورو کرکټ بورډونو چې په د خپل په کرکټ بورډ کې دا پالیسی پاس کړی دی نو ان شاء الله مونږ کولای شو چې مونږ هغه ورک لوډ په نظر کې وساتو د لوبغاړو چې تر څو لوبغاړي انټرنیشنل کرکټ یعنی افغانستان لوبو کې مستقل کې شګه فټ وی او خېلو به تر سره.
یو پښتون زما شخصا باندې نو کوم اصل خان سي په افغانستان کې چې کوم اوس واکمن دي د دوی د کرکټ بورډ سره یا د کرکټ سره مناسبات څنګه دي؟
زه
په اوسه متاسې یم چې د طالبانو د دوی کرکټ سره علاقه تشویقول یا نظارت کول یا کومه کول حکومت سره ستاسو د کرکټ بورډ مناسبات
پدې کې د مونږ سره تقریبا د مخکینه زیاتې ګټې پدې دي. یو خو مونږ په خو هر ولایت ته د مونږ ډومېسټک کرکټ نه کیږي یو ګټه خو زیاده چې اوس مونږ په هر ولایت کې کرکټ سپلای شو او هر وخت سپلای شو دا یو ښه ګټه ده. بل دا ده چې د حکومت پکې لا سوهانا هیڅ نستا هیڅ دروسه از چیف سلیکټر څومره چې ما فری کار کړای دا ما پتیرو پنځلس کلو کې یا شلو کلو کې دغه سي فری کار نه دا کړای چې څنګه موږ چې څنګه چې
باید چې پارلمان وکیلان نشته
یا کیف قانون کې
پارلمان وکیلان نشته کنه د پارلمان وکیلان هم نشته
او پارلمان وکیلان بالکل نشته دا د خپل فضل دا چې دی وې تر خلاص دی د کرکټ د دې
کرکټ یو دغه خپل حالت خپل ګډو توانون نه زیاتره خلکو سره سوال دا د ملي بیرغ مشکل دغه نشته غي ملي سرود نشته داخل کې نور خو مشکل بنې ده.
ما په خیال سره خو اوس چې د مونږ کرکټ ته فکر وي نو هغه کرکټ لپاره ډېره زیاته اسانتیاوي دي چې مونږ هر چیرته پلای شو کرکټ لپاره هر چیرته لوبېدای شو نو لوبغاړو لپاره ډار نه وي وسته چې کته دي د مونږ خارجي کوچیزونه په افغانستان کې دي نو دا ټولې ښه لاسته راوړل دي چې د حکومت څخه نه مونږ ته سپورټ
لکه نور ازادي او دغه ته مول ورو ډېره مننه کوم اسد الله خان سره کوم ودان څو وخت هم وېست نیم ساعت د پاره مونږ سره خبرونه کې ملما شوې کور مدان د راتګ نشه ډیر تشکر دا اوس مونږ د نن ورځې ملما ښاغلی اسد الله خان صاحب چې تاسو خبرې واورئ.
Thank you.